رنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت ساروان هر کله کوي په پام کې را د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تبلار شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسالو له پاکستانی چارواکو سره وشخی شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویندوی مولانا زهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوري به د بندرونو د همغږۍ د کمیټې د رامنځته کولو په بندرونو کې د تاسیساتو د جوړولو په سیمه ییزو پیسو د راکړې ورکړې او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ پر موضوعاتو خبري وکړي. د کیف په جنوب لویدیځ کې د واسل کیف ښاروالي وای روسي ځواکونو پر دغه ښارګي توغندوی بریدونه کړي چې په نتیجه کې د چیلو یو ترمینل اور اخیستی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ښاروالي ناتالیا بالاسینوویچ وویل دښمن غواړي چې د دوی هرڅه ویجاړ کړي. په خواله رسنیو کې په خبرو شویو عکسونو او ویډیوګانو کې د اور هغه لمبې لیدل کېږي چې د شپې په تیاره کې اسمان ته پورته کیږي. اوکراین وایي چې روسي پوځیانو د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف کې د غازو یو پایپ لاین په بمونو البوزولای دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې د 350 میلیون ډالرو په ارزښت اوکراین ته نوري وسلې ورکړي. ښاغلی بایدن دا غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې کړې ده. اوکراین د روسیا الوتکو په وړاندې د سټینګر توغندویو او دغه راز د جاولین ټانک زد راکټونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان گاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګرانډي پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند ته او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حملې په خبرګون کې کړې ده. او د روسیې په پارلمان کې د کمونیست ګوند دوه غړیو پرون د اوکراین د اشغال په مسأله کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه ویره څرګنده کړه. په دوما یا ولسی جرګه کې د سمارا استازی میخایل مات ویف لومړنی روسی چارواکی دی چې په اوکراین کې د جګړې د بندیدو لپاره شخ پورته کوي. همدارس د کمونیست ګوند غړي اولیک سمبولین پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دی په دې کې شک لري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات به ضروري او یا هم معقول کارو.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوتی او اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي څو د روسي پوځیانو په وړاندې چې پر دې هیواد یې یرغل کړی د ځان دفاع وکړي. جرمني او هالند اعلان کړی چې اوکراین ته به د ټانک او الوتکو ضد زرګونه توغندي ورکړي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی حکومت ویلی چې اوکراین ته د ټانک زد زر او د الوتکو زد 1500 سټینګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حملو پر وړاندې خپل وړتیا لوړ کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک زد لسګونه دستګاوي د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پوځ پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د جرمني د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. لدې مخکې د پولند صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو لدې کبله انتقاد وکړ چې د پوینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد یې داسې ملامتونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتګ ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همداراز هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف له غوښتنې سره سم به اوکراین ته دافع هوا او د ټانک ضد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو ضد سټینګر توغندي او د پانسر فاست یا اوسپنیز سوک په نوم د ټانک ضد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیری لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړي دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت او همدارس د استخباراتو ادارې په ګډه د مجرمانو د نیولو او ځپلو لپاره عملیات کوي.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرسو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانې سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشي منظمه روزنه نه لیدلې. د کابل ښاري وی اوسیدونکو چې د کور ته هم طالبان د تلاشی لپاره ورغلی و د نومنه خودلو په شرطي ازادي رادیو ته وویل چې دا کورنۍ ډیر ویریدلی ځکه په خبره د طالبانو د تلاشی روانه طریقه ویرون کې ده.
طالبان راغلی کور ټول تلاشی کوي بچان ډیر داسي و یو ځای پرې نه خود کور تی ته فرق
خو د دې خر یو شمیر اوسیدونکو بیا دا تصفیوي عملیات په خپل نسی وای خایل دي سره په امنیت کې لا خو ولای راسي. د کابل ښار د نه هم امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمه یو اوسیدونکو چې دا نو غړي په دې راپور کې نوم واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل
پرون تقریبا 9:30 وی دوی راغلو کوری خته لاشي کړ غروشته رانه بخنه غوښتل کلی کې و لا غوي سره مثلا کده تیر نظام یا بوتان پاتیو یا کورتیګان پاتوي یا کومي وسلي وي نو هغه لزان سره یوړل.
طالبانو د تلاشي دوه ورځې مخکې پیل کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري ځکه په خبره دا تصفیوي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
د عملیات د مشخص خلکو سره په ښار کې شوب او غلا او اختطاف او نور جرائم تر سره کوي. دغه په ضد دي نور عام خلکو په دې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په دروستو کې خلاص سي او بیا شوب کې لاس لري په غلا او اختطاف کې لاس لري.
له بلې خوا د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي چې د سپکو وسلو یو قاچاقبرې له 8 میله M14 امریکایي توپکو سره یو ځای نیولی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویندوی عبدالبصیر زابلی ازادي رادیو ته وویل یو مشکوک کس دا وسلې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای کړې وې او غوښتل یې چې پاکستان ته قاچاق کړي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ مجاهدینو د جلال آباد ښار د سمرخیلو په ساحه کې یو کس نیولی مشتل چې اتمیله ایم 16 ساله پاکستان هیواد ته قرچاق چې د مجاهدینو لخوا څخه کشف او ونیول شو.
پاکستان ته لدی مخکې هم له افغانستان د ایم 14 امریکایي توپکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړی شوی وو خو طالبانو د دې وسلو په قاچاق کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان په سړو سیمو کې ل شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د جنو او هلوکانو پرمخ د پوهنتونونو دروازې پرانستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامیې له مخې ټول محصلان خپل زده کړو ته تلی شي خو د جنو او هلوکانو ټولګي او د زده کړې وخت بیل دی. دا اعلامیه چې په دولتي پوهنتونونو کې خپره شوې پکې راغلي نجونې به سهار مهال او هلوکان به له غرمې وروسته زده کړو ته حاضري شي.
حسیب الله احمد زای د کابل پوهنتون د پالیسي او عامه اړیکو پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د داعش په بریده کې ټپي شو. احمد زای له یو کال تیر دور څخه لا هم بشپړ نه دی راغلی او په لار د تلو پر مهال ستونزه لري. ته پوهنتون بیا پرانستل کیدو ته خوښ دی؟
لطفا تحصیلي نه هدونه او تعلیمي نه هدونه ما سیاسي کوي او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتی تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرام او امن فضا کې درسونه مختوي شي.
شهیرا الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن لشپګ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی خو اوس ل خپل نارینه ټولګي والو سره ل څلور کال ګډو زده کړو وروسته جلا درس وای. خوخه د چ پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو. خوای پلومړی ورس پوهنتون ته تراغلون جنوشمیر ډیر کم
صنف جدا جدا است
ټولګي ټول بیل بیل دي هلکان د ګرمۍ وروسته انجونې د سهار پر مهال ځي انجونې ډیرې کمې او محدود دي
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پایل په اړه خبرې ونه کړې خو میاشت وړاندې مسؤلانو ویلي وو د کپ په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس بچي د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي په افغانستان کې لوړې زده کړې په تېرو دوو کلونو کې د کورونا وبا نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له امله له خنډو ځان سره مخ شوي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان نامتو هنرمند او سندرغاړی استاد ګل زمان د جمعې په ورځ وفات شو د ګل زمان د مړینې او د هغه د هنري میراث په اړه د افغانستان ډیری هنرمندانو رسنیو ته څرګندونې کړې او خپل تاثرات یې بیان کړي دي د هیواد نامتو سندرغاړی نغمه وایي
زما د هنر ابتدا د ګل زمان استاد سره همکاري او د دې په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودي زما ټول کمپوزونه زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي د استاد ګل زمان د برکت دی د هغوی ترسونه دي
همدارس د هیواد بلې نامتو سندرغاړي آریانا سعید د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی څرګند کړه آریانا له ازادي رادیو سره په خبرو کې له استاد ګل زمان سره د خپل ګډو کارونو یادونه په ډیر درنښت وکړه
خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندان هم له هغو هنرمندانو یم چې استاد ګل زمان تقریبا خپل لس کمپوزونه دوه کاله مخکې راته ډالۍ کړل او ما ته دا نیکمرغي را په برخه ده چې پر یو ستیج له هغه سره یو ځای کنسرت ورکړم ما چې دا سندرې ویلې را سره کیناست او هارمونیه یې راته وغږوله
آریانا هغه سندره هم زمزمه کړه چې استاد ګل زمان دې ته ورکړې وه
دا سندره زمزمه کړه خو ډیر ډاډه نه وو چې دا سندره ما ته راکړي کنه یو ډول زړه نازړه وو خیر د دې سندرې یوه لنډه برخه زمزمه کوم خو بشپړه یې په یوټیوب کې شته د سندرې نوم دی
ګرانا دلبارا مجبورې دا خفه کېږي ولې زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي ولې او خفه کېږي ولې
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي
داخل شوی چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ او پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي د طالبانو چارواکي وایي چې د غونډه به په تورخم کې وشي
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تولاړ سی او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است
د بندرونو د همغږی د کمیته را منځته کول د بندرونو تاسیسات په سیمایزو پیسو را کلورکړه او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ را تګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشریبه د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو د وختونو د زیاتولو د تاسیساتو د جوړولو مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتګ او افغانستان ته د بشري مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یوه اونۍ مخکې پاکستاني رسنوي راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزي بانک د مالی وزارت ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په اصل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
له افغانستان سره د هند 50,000 ټنه غنمو د مرستې لومړی جوپه چې 2,500 ټنه غنم پکې و.